د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مهم ټکي درته اورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار شاهین بنیری.
مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د سوات په غمبر کلي کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. او د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه 4,800 کسان ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربن پاړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نومي سرګن چې زیاته کړه افغان پلاوي ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بلنه ورکړه، خو طالبانو ونه منله. وی ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي. په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. راپور نو وایي چې دواړه لوري به راتلونکي میاشت په متحده عرب اماراتو کې بیا سره ګوري. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. د رحیم آباد پولیس تھانې یو چارواکي مطهر خان مشالډو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخه کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو. نوموړي زیاته کړه
نامعلومو کسانو په دباندې ډزې کړې دي. دا هغې د وجې دی پادشا دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده. هلته سر چاپریشن هم شروع دی. مزید د دې ملزمانو گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. دی ویډی سي ممبر هم او اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدفي وجنو درېمه پیښه ده، خو امنیتي ادارو له په دې کې ککړ خلک نه دي نیولي. د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سوات ضلع د ستر سیکرتر فضل حیات چټان د وجنې پړه منلې وه. د اکبر علي ناچار د وجلو پړه لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سیکرتر اعجاز قریشی وایي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف پر کولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. د اتوار په ورځ مشر له سره په یو ځانګړې مرکه کې اعجاز قریشی ویلي د دې اصلاحاتو په عملي کولو کې به خواوشا د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا 8 بلیون روپۍ خرڅ راځي. نوموړي زیاته کړه
FCR ختمول، پولیس، جیل او جوډیشل ټول چیزونه تړلې دي. دې باندې چې کله کنسنسس پیدا شو هغه په شان کوو، خو مونږ بگیننګ دا کړی دی چې 16 لیوی دی امیډیټلی مونږ به 4000 لیوی والا به ټرین کړو ان پولیس ورک، ان پروسیکیوشن، انویسټیګیشن، فورنسک. چې کله فیصله وشي چې دا به نارمل چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس، جیل او جوډیشل په کار دی.
یاد دې وی چې د نوړاندې هم د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالعزیز د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په 1.5 کسیزه ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایی برید ترسره کړی. د دغه برید په نتیجه کې د وسلوالو د یو قومندان په ګډون 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. عبدالزی ویلی دی دغه وسلوال په یو کرولا موټر کې سوار وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 3,000 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شویو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټولې ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې بیلابیل عملیات د شنبه په ورځ وروستو له هغې پیل شو چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخه د روان کال له پیله تر دې دمه لږ تر لږه 1,500 کسان چې له میډیټرینین سمندرګي څخه د کښتۍ په وسیله د اوښتو هڅه کوله مړه شوي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ منزل کېدا، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده. په یو شریک بیان کې دغه چارواکو زیاته کړې ده چې باید صحافت په یو ښه چاپیرچل کې وده وکړي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر په یو جدا پیغام کې ویلي دي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبریالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې 1,000 خبریالان وژل شوي دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل په ورځ د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,02.50 غستی کیږي او په 1,02.50 خرڅیږي. یو پوند په 1,55.50 او 1,55.50. یو یورو په 1,14 او 1,14.50. د سعودي عرب ریال په 23.45 او په 23.40. د متحده عرب اماراتو درهم په 23.50 او په 30.50. او یو افغانۍ په 1.08 اغستی کیږي او په 1.01 خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ با کوټه کې اسمان شین، خو بنو او پېښور کې به وریځوي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کمه 14، پېښور او بنو کې 24 درجه سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیلمن دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګورې ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګنده وسلوالو د امن کمیټي یو غړی په ډزو وژلی دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي. او د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
لوکل ګورنمنت سیستم ایجنسی پورې راشي، ایجنسی کې مشران چې دي خپل فیصله وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې افغان چارواکو سره په کتنه کې یې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دغه اړه تفصیل اورو د احمد تکل.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبري اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکي وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یوه استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوي او د ولسمشر اشرف غني تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بند کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیې ته یو دخل کچه پیدا شي او دفاع کچه ورته کېږي.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و کنه. د قطر په غونډه کې د راپورونو لمخه پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جک پړو غړوې مولوی عطا الله لودین او مولوی شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
زمون همکار احمد تکل و پاکستان وای په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس خبرو ترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سولې او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلې ده. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري پرون د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سکتر اعزاز احمد چودري وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې د اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواش په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نو موړي وي
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي
مسائلیت کی طرف لیکي جائیں، هم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودري په خبره چې دا غیر رسمي ناشتي دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د لپاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کې ناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل دي چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل بلکه پدې کې پرمختګ موشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دورزنه خبرو کې د طالبانو لخوا اتکسیز ډله برخه اخلي، همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا او سلنکارانو یو شلکسیز پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناشته، چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټي یو غړی چې اکبر علي ناچار نومیدو او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړی و، تیره شپه وسلوالو په ډزو وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یاده سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې ذمهواري لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د سوات نه پرې د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈیو ته ویل چې تیر شپه مسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د مسخوتن منځنه کورته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا مسخوتن مون چې کله وشو دی په منځ کې او د منځنه پس کله را فارغ شوی دی کورته را روان و، په دغې کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړي دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې، اوس زمونږ پولیس نفرې په موقع باندې موجوده ده، هلته سرچ اپریشن هم شروع دی، د دې ملزمانو گرفتاری هر قسم کوشش جاري دی. دی وی ډی سي ممبر هم
مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېره افسوسناکه کړنه ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مفترا دي، چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې نه ځي او د هغې نه پس بیا د هغې کس قسم سره دی عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کېږي هغه پکې راځي چې
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناصرګند وسلوالو په ډزو وجلې ده چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع سوات جنرال سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجلو چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شویو د 13 ورځې په نښتو کې د پوځ یو حوالدار وژل شوی دی. د استخباراتي ادارو چارواکي وایي هم 13 ورځ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو د برید په یوه جلا پیښه کې دوه سرتیري ټپي شوي هم دي. لسیمې پرې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په ډیر اسمیل خان وانه کښې د خفیای ادارې په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او په سیمه کښې موجود مسعود طالبون وایي چې د امنیتي فورسز یو اولدار هغه وخت ووژلی شه چې کله طالبانو د سولي وزیرستان سره روغه پکې پوسټ بندۍ ګایي زمال د 5:30 بجې په منځ کښې په سنایپر یا بډزه ټوپک باندې په نقشه کښې ووژلی سرتیری په زخه وویشتلی. په دغې رنګ په وانه شه د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په باور ومنله چې په دغه ورځ ماسپښین 3 بجې د سویلي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې سره نږدې ناڅرګنده کسانو د امنیتي فورسز بوشنری په پوسټ یو توغندی ور ودغه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود دوه سرتیري سخت پرارژلي شول. په بل پلو نن ګیز مال د مسعود طالبانو وایون د اعظم طارق مسعود د پښتون په لیکا په سره روغ شه د وژلي سرتیری ذمہواری قبلول سره دا دبا هم وکړه چې په دغه ورځ د دوی ملګریو د شوال سپینه پنګای په سیمه کې د امنیتی فورسز هغه سرتیریو ته په مځکه کې خوندي بم ور واچاوه چې کومو د فورسز نږدې پوسټه په څلور خرونو بار اوبر رسولې چې په نتیجه کې دا څلور سرتیری د دوو هغو وسلوالو سرتیریو په شمول په هغه ځای ووژل شول چې کوم د دوی سره په بدرګې روان و. د یوې بلې اطلاع په مطابق د اتوار په ورځ د ټانک په سیمه ګوملک شه ناڅرګنده کسانو د سویلي وزیرستان لیویس فورس یو سرتیری شفیع الله ووژتلی و مړ یې کړ او ملزمان د موقع نه په تیښته کښې بریالي شول. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي دا مرګ ترهګري وبالله، خو دغې چارواکي هم د نوم جوتولو او غږ ریکارډ کولو نه معذرت وکړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی وایي د قبایلی سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیاو ورکولو لپاره حکومت ته یو غښتلی پیکیج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
پروپوزل سارا مون اگری کولا آگا مون دے کے واچول بھی آئی کہ لوکل گورنمنٹ کی کم سسٹم فیچرز ہو آگا مون دے کے قریب کے ایجنسی کاؤنسل فورن جوڑول پکار دے دے سینسس پکار دے اور دینا پس الیکشن ضروری بھی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ایجنسی پر راشی ایجنسی کے مشران سے بھی اپنا فیصلہ ہوتی ویسے نور رپورٹوں نے ہم سبھی ٹول نمون کے کم پوائنٹس
مکمل توګه باندې بالش کولو خبر او شو بیا صرف داری صاحب دی کی ترمیم خبرو کا اغم عملی نشو پاٹا ٹریبیونل جوړ شوی خود هغه په انتظامی حوالے سرا او په مالی حوالے سرا انڈیپینڈنٹ نه دی.
بالکل دیکھیے انڈیپینڈنٹ ہی ہائی کورٹ ججز پہ شان پرس سلیکٹ کوالیفیکیشنز پر شیز ہائی کورٹ پہ شان کی اور دیر پارا سلیکشن کمیٹی اور سکرٹنی من ریکمند کړي چې امینل کسان وي نان پولیټیکل خلک کریډیبل چې هغه دې سلیکشن دی وکړي. دا ټول چې پرلې دي سټیټس اف فاتا ایف سی آر ختمول پولیس جیل او جوډیشل ټول چې پرلې دي موږ هم بیګینینګ دا کړی دی چې سورا لیوی دی امیډیټلی موږ به 4000 لیوی والا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک دا یو کال چې کنه آی کی ټریننګ کې موږ لوی والا به تیار کو چې کله فیصله وشي چې څنګه نور صوبې په شان دلتا پولیس جیل او جوډیشل په کار دی چې موږ سره دا فورس وي چې موږ یې موږ هم کې وخت کړی
څومره هوپ فولې چې دا سيزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي د پاکستان فوج به دې ته تیار شي.
اصل کې ګورنر صاحب هم دنت دا وینا کوي چې موږ یو جذبې سره کوو چې موږ خپل وطن دی خلک تکلیف کې دي او موږ خپل طرف نه داسې تجاویز ورکړو چې هلته امن راشي سټیبلټي راشي فرګر ډیسټیبلایز نه شي. اوس دې کې چې کوم دوه درې امپورټنټ فیکټرز دي یو خو دا دی چې سسټین پولیټیکل ویل دویم دا دی چې ریسورسز دا کورٹ سسٹم سٹاف راولے لوکل گورنمنٹ سسٹم چی انٹروڈیوس کیا دا ٹول دے دا پارا فنڈز پکا دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ری آرگنائز کیا ڈسپلیس پرسن سے ریبلیٹیٹ کیا مطلب تقریباً 60-70 billion روپیز پکا دی دے خلق دا پارا 20 lakh کسان چی کوئی تکلیف کے دی.
د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې له مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي، د دغه کار په سرته رسولو کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دوی په خبره د نادرا د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي، خو شناختي کارډونه په میاشتو میاشتو نشي ترلاسه کولی. لزیمې پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د قبایلي سیمو اوسیدونکي ګیلمن دي چې اوسنی وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول دا آسانی پر ځای زخمت جوړ شوه. د هنګو سیدون کې بنارس خان وای
شنختی په زیزور از دام دخل کړلو 1500 روپے مې مر کړلې رقم زونه جیر رو شغل لور شه دغل لور شه دا کار نکېږي. او دلته وسی مو از ویږي ګندای کنه دوا کوله وشو چې شنختی سوای راي وا غریب جګوندې دړې کې یالته مزدوري کوي کنه کا دلته دړې نه روبو سی کور بور خرابېږي.
د شمالي وزیرستان سیدون کې ملائک خان وای
مو ارجن شناختی کارډ جمع کړای دی 3 مہینه وشوي چې متا اس دا معلومات نن ورځ پیره نکېږي چې دا یا بلاک تا یا بلای وال یار ته اختیار کا نن ورځ پیره میش ګرځي څلورم پنځم مردای چیرتی او میشتي کنه.
صابر حسین اوان چې د پېښور نه کمی اسمبلی په خوانی غړې هم پاتې شوه او 1300 ورځو کې د نادرا پر ضد احتجاجي لاریون هم کړي وو وای نادرا دا محل په زرګاو شناختی کارډ بلا کړي.
نادرا دی وخت کې 78000 کارډونه بلا کړي دي، 54000 په خاص پېښور کې بلا کړي. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره هغه نس اوټ پټانګ سوالونه کوي او دا کارډ بلاک کی او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړی دا.
په دې اړه مو چې کله د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زه وایم چې دا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادرا خلکو له کارډونه نه ورکي بلاک دی، دا نه وی چې خلکو له بس دړادل کارډونه ورکول شروع کړی دي.
د نادرا چارواکي وایي اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوې نو د پخوا په پرتلا اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوه. دوی وایي چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا باید ډیر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي، خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې وغوې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشوم بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنا.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت چې په دې وروستیو کې د ګر آیا استاد په نوم سکولونو ته د ماشومانو جلبولو په موخه کوم پروګرام پیل کړی. په شبقدر او شاوخوا سیمو کې هم د سکولونو استادان کور په کور ګرځي او د ماشومانو له پلرونو یا د هغوی له مشرانو سره لیدنې کوي. له دغه حکومتي پروژې سره د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر دولتي اداره هم مرستې کوي. د شانواز ترغزي رپورټ پرې وړو.
د دې اعلان سره حکومت د یو لس لکه ماشومانو هدف یې خو چې ګنې سکولونو ته به راوستل شي او سبق به پرې ویل شي. د سکولونو استادان د دې اعلان وروسته کوم کوم رقم ګامونه پورته کوي. سید عبدالی شاه د سریخ شو قدر د سرکاري پرایمری سکول مشر استاد دی او هغه وای
خیر سره پیر خالی او لس ماشومان برابر ته داخله مې کړ. بالکل مفت پیدا کتابونه وکړل کیږي او د نن علاوه نور ماشومان سره چې شو دي خو هغه لا داخلي قادم مې خو موږ هغه تم کتابونه وکړي. سرکاري ټول وخت د دې په انشاء الله کوي مفت کتابونه داخلي د نن نه بولږي.
د الف اعلان نومې یو غیر دولتي اداره یا تنظیم هم د تعلیم د پرمختګ لپاره د حکومت سره مرسته کوي او د تعلیم لپاره خېخه مشورې ورکوي. د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبي مشر عمر اورغزی سره مې هم خبرې وکړې.
کوم سرکاري سکولونه هغه چې 8 لک مشمانو ټارګټ وو بګری چې کوم د 3 لک پاتې شو درې لک ادي کې دي ځنا پرایویټ سکولونه شو او سره سره مدارس کوم دي نو ټوټل دا یو لس لک مشمان جوړیږي. چونکی د ګورنمنت یو افیشل د خپل وینا دا د چیرې او ته پورې 50% جوړیږي ته د ګورنمنت کوم ټارګټ وو 8 لک مشمان دا داخل شوی دي
او د صوبې د حکومت د اعلان وروسته د مشمانو داخلي روان دي. خود عمر اورغزی پوینا ممکن نه ده چې دغه هدف پوره شي ځکه چې ډیر سکولونه وران دي او په ډیر سکولونو کې تعلیمي ماحول لکه اوبه سوره او د ناستي ځایونه یا سامانونه هم ډیر کم دي. نو حکومتي چارواکي په دې لړ کې سوای د خیبر پختونخوا د صوبایي سیملې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره هم خبره وکړي.
زمونږ چې سرکاري سکول دی هغه چې مونږ او سازمان پکې کم پوره شو میسنګ فیسیلیټیز پکې پوره شو او به واښو باندې او شیما پوره شو.
د عارف احمد زینمی دا هم وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې هم دغه رنګ یو مهم د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې لخوا روان دی، خو که بیا هم د فاټاس مشکل داسې وي چې ګنې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت یې هوارولی شي، ورسره به مرسته کوئ او یا نه؟
زمونږ د طرف نه که څه ممکن وو نو به پکې بالکل کوو انشاءالله.
او ده وویل چې هر څوک داسې کار پوره کول چې ګنې هر ماشوم د سکول ته خامخا لاړ شي مشکل هم دی، خو هغوی ورته بیا هم ملا تړلې ده او کوشش به کوي چې یو ماشوم هم د سکول نه پاتې نه شي. سترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو دولسنی بجې شوې د شاهین بنیرینا لړ خبرونه اورو. ستړي مشه د یو مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او واستوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربن پاړه خبرې کړې دي. د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و تیره شپه یو رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د محمد عباس تانکزی په مشرۍ د طالبانو اته کتیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دی. په ناچار د بریت پړه لچنه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې په خوانی مشر سکرتر اجاز قریشي ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې د یو کماندان په ګډون دولس تنه وسلوال وژل شوي دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې څلور زره او اته سوه کسان ژغورلي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره مهمه ده. د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیری واورې د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابیه اکرم خان ناور.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفری پابندیان لګونو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي، خو د روسو پورې سمزبته نتیجه مخې ته نه دراغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیان د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګې دی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمې لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. سلور وانو سبوله په دې لړ کې فکس مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان زبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې دې کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد کدي کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هله پکار چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. اج رسپانه خپل ادارې کلی د سین سوبېدا د سیمه کې د جنج په یو بل سي بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومان په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان رسپانې په لیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورن کرخه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غختلي کولو په مخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو د ډیلی میل رسپانې په لیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې د سره بعد د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. رسپانه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو روزو کې اول چې د پاکستان وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپل نورو وسلوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړي. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او داسې معلومیږي کچېرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. کی باید دوان هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسی ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره لزړنه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دوان غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشی کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره د اهم سرګندوی هند باندې د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غونډې د پیښو لپاره سزغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې خپل اهم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخت رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولې دي. کده رپورټونه تایید شي نو لومړی ځل به وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګنی یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوت دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی رپورټ له احمد تکل څخه اورو.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبی ښار عدن ته لسګونه سرتیری ننوتی دي. فرانس پریس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیری د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوی. فرانس پریس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وي او عصري وسلې ورسره ویلیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري پر لار دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پریس نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوی استول شوی سرتیری به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیری د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنی یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیره ټلویزیونی شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثی یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي هوایی حمله پیل کړې. د حمله وروسته له هغه پیل شوې چې حوثی یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
احمد تکل وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیتي قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکېل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسید په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې. تفصیل ورو د نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیلی او سیاستوال فرانس پلس خبری آژانس ته کړې. کیری یو ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مې میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 30 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 3000 کسان ووژل شول د پای ټکی کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لازره کشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسي تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشې کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسي د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسي تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. له کله چې سریسنا واک ترلاسه کړی، هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی و.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنت یو شمیر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخترتلو سبب امریکا بولی. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د 13 ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتې خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دغه اړه لکابلا د ناجیه ساپه رپورټ اورو.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثر سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
مسکیمند داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکیمند داست. اغا وقت امریکایان ولی دلتن نوی چی دا ترون نوی سوید. اغا وقت داعش پیدا سنو چی دا ترون دا دوستی او سر نوی سوید. دا ترون سر یو داعشون پیدا سنو.
دا مشران و جرگی غری پا داسی حال که دا امریکا لمتحد ایالاتونو سر دا افغانستان امنیتی و دفاعی ترون بگاتی بولی چه پا لمره او که دا ملی شورا پا گدون اکثر و چارواکو تنگار که و چه دا امنیت دا تنگخت لپاره باید دا سند لس لیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کېږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د ناامنیو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور رئیس ټول ایمیلونه ته پاکستان لاسرسی لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې لپسی سرګندونو او اندیښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دی اړه سندې ویلي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ورکو چې کله فاټه تل لا شو ټکل د کې مونږ ټول خلک ریډیو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د ترول قادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن هغه له میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای لا هم په هغه هیواد کې یو شمیر رسنۍ خپلواکي نه دي. حامد کرزی د یکشنبه پر ورځ د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته وویل په ځینو مواردو کې بهرنۍ تمویل د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تللو لامل جوړیږي. د چارو پوهان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خپرونې د ملي ګټو پر خلاف دي. له کابله پرې د قسیم سولمل رپورټ اورو.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
د افغانستان رسنۍ له هم بهرنی ملاتړ ته اړ دي. د په ځینو مواقعو کې د رسنیو د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنیو غوښتي وه چې نه باید د تورستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همدارز له رسنیو غوښتي وه چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د مې 3 په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري ژغیزې او چاپي رسنۍ رامنځته شوې چې ځینې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره بندې شوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
تاسو پوهیږئ ځینې تصویري رسنۍ تلویزیوني چینلونه په ملي مسایلو کې مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستر ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د اعتراق او د همدغه د جګړو د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان هم درس وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د هرې حقې رسنۍ په وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خبرونې د افغانستان په زیان تمام سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د پښتنو له سیاسي مشرانو د غوی له ګوندونو غواړي چې د پښتنو ځوانانو روغي او سالمي روزنه ته پام وکړي. د چارو شنن کې همدار ازوای د هیواد ملت پاله ګوندونو په خپلو نظریو او تګلارو کې باید نوښت راولي چې وکول شي د ځوانانو یو زیات شمیر خپلو لیکو ته جلب کړي. پښتانه دادا چې پښتانه ځوانان ولې د پښتون کام پرسته ګوندونو پر ځای نورو سیاسي ګوندونو او ډلو ته لار مومي د ځواب لپاره به د اسرار عالم مومند دا رپورټ وورو.
کارپوهان وایي په پاکستان کې تر اوږده وخته پورې ځوانان له ډېرو اسانتیاو محرومه پاتې شوي او اوس غواړي چې په لنډه لار د پرمختللې نړۍ له ځوانانو سره په سب کې ودرېږي، نو ځکه دغه ځوانان د هغو سیاسي ګوندونو په نارو دوکه کېږي څوک چې ورته د بدلون د راوستو دعوې کوي. همدار زمان الله خان مومن چې په پېښور کې ژوند کوي او د ترکین صاحب د ځوانانو د څانګې غړی دی وایي هغه پر دې له یاد ګوند سره ولاړ دی چې عمران خان به بدلون یا چینج راولي.
عمران خان په دې وخت کې هغه زموږ د مستقبل سوچ کوي، هغه د الیکشن څخه دغه نشته. زه راغلی ما دوبۍ ته، دوبۍ کې مې داسې کوم چې زما ملک امن زما ملک کاروبار نه شم دلته صرف دې د وجه د عمران خان سپورټ کوو.
خو د پېښور د سیمې یو بل ځوان او د ترکین صاحب پخوانی کارکون شهنشاه خان بیا وایي چې عمران خان د خپلو ژمنو په نو پوره کولو سره دوی سخت مایوسه کړي دي.
ما خو صرف یو کنفیوژن دی چې زمونږ به څه کېږي. زما سره زما کلاس فیلو تقریبا 120 انجینیرز دي او موږ خپل پروفیشنل انجینیرز په موږ کې دوه کسانه د جواب ملو شوې دي، هغه بهر ملو شوې دي. په پاکستان کې دنه موږ ټیسټونه ورکو کلیر کو او چې بیا پته اوريږي په سفارش باندې کسو شي.
بلخو په پیښور کې د وامینشتل ګوندز د کونکو د سازمان مشر طارق افغان بیا وایي پښتانه هم پرسته ګوندونه د پښتنو پر ځمکه امن غواړي. هغوی دا هڅه کوي چې پښتنو ته تعلیم، روزګار او خپل حقونه ورکړي. نو د په خبره هغه ځکه له ملت پالو سره ولاړ دی.
زه د باچا خان د نظری سره د دوی وزن ملګری یم. د باچا خان د پښتنو د حقوقو خبره کوي، د جبې خبره کوي، د ټولو حقوقو د برابرۍ خبره کوي. موږ ځکه په دې پسې روان یو چې دا پښتانه چې په هر محاذ دوی سره زیاتی شوی دی چې موږ د دوی حقوق د دوی فایل
د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب او نورو یو شمېر وسیلو سره غیر سیاسي کړل شوي ځوانان د پښتنو خام پرسته ګوندونو پر ځای ترک انصاف او نورو خلاصي سیاسي ګوندونو پسې روان دي.
چونکی زمونږ تعلیمي نظام کې دا خبره هنرونه نس لکانو جن کو تا ماشمان ته نوی نسل تا چغه یو خبره تجزیه کی د غیر تحلیل کی د یو عمل او پی جنی.
په اسلام آباد کې د خاجزن مستری پروفیسور بخر علی شاه بیا وای پښتانه کام پرسته سیاسي ګوندونه په خپلو نظریو کې نو وخت نه لري، نو ځکه ورسره ځوانان نه ودرېږي.
د ګوندونو ته خو پکار دار چې خپل ګوند د کوم پارټي ایديالوجي چې د په باندې ګوند غوړ وکړي او چې څو ځوانان وړي هغه سيزونه د پکې شامل کړي. مکنن تر اوسه د ټکنالوژي خبرې دي، فایلینګ خبرې دي، ووکیشنل سکلز دي، نو دا څه په خبرې دي اوم کوي چې دا به چرته تاسو وانه ورې چې هغه د تعلیم طرف ته خاطره د روزګارۍ د زیات دغه دی په کار دا چې تاسو پروګرام دي ور سره.
یاد کار پوهان پر دې عقیده دي چې که یو خوا ملت پالا سیاسي ګوندونو لره په سمتوګه د خپل ځوانانو روزنه کول پکار دي، نو بلخوا د پښتنو ځوانانو هم ذمہواري جوړیږي چې په نورو پسې د تلو پر ځای د خپل علم او زده کړو په رڼا کې د خپل مشرانو اصلاح وکړي.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زمما نه اسلام دې نه زمون د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباہ کړل شوې.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسی؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مرکز په خبر رسیدونکو په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو له عمل شکایت کوي. ډاکټران وایي د گاډو شور خلق پر رواني ناروغي وخت کوي. د پیښور ټرافیک پولیس بیا وایي د گاډو د هغو چلونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې د دوی په خبره بې ځایه هارنونه غږوي او خلق پرې تنګوي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی. چرته چې دروازې د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشې زیرازي. محمد سلیم چې رتیرو لسو کالو راهسې پیښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې خار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د په سر درد وي.
دا رکشې دي زیات دي شور هم زیات دی. شل گاډي منور روانې دا غو آواز به وانه وري خو چې یو رشخه پکې روانې کړه دماغ ختمی روح په دماغ باندې بوجي دړ به پی سړی کمزورې کیږي. ما
50 کلن تیمور خان چې پیښور خار کې دیاړي مزدوري کوي وایي چې په خار کې د گاډو د شور له وجې دې د آرام لپاره دارو درمل کوي.
آرنونه وی دا آواز وی دره باندې ډیر بد لګیږي نو دې تر د مونږه دماغ ټول اور د شنګیږي. مځره به ما هم یو ګولې واجو واغې سره مونږ دماغ لګی چې څار شنو بیا ته کې اگر وټ.
د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاہ وای چې نایس پلوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتی یا د رواني ناروغو سبب ګرځي.
د شور شرابې کې ټایم تیرې نو کال دوه کال پس تینځلس کال پس دای کی ډیپریشن راتلې شي کی ایجیټیشن راتلې شي اغه لزر په وړې وړې خبره باندې غوسه ورزي او زیات اریټیبل شي. نو د دې وجه نه دا نه صرف د اغه بلکې ای سره کوم د نورو خلکو تعلق وینو اغه هم ورسره بیا افیکټ کیږي. ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کیږي په وړه وړه خبره باندې به جګړه کوي. نو د دې وجه نه اوورال یو سایکیاټریک پرابلمز دی ته بیا ډیر زیات کیږي.
د ټریفیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي.
یو سیزم داسې نشته چې په قانون کې نشته. ایدا فار فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده منګ روټین سره چک کو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه دا گی دا فار بیا هم قانون شته. هغه منګ اکثر بندو دا کاغذ منګ فار ایم وی ټیکن کو او ایم وی ته چې ترکم پورې غنی تر نه پورې هغه ته کاغذ نه ملاوي کې گاډي نشي چلولې.
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنه هسه هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسېره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او بې ضرورته تیزو هارنونو لوجې ورځ تر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو په شمیره کې سیواوالی کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر
اوریدونکو د خیبر جنسای د جمرود یو پیژندل شوی شاعر او څیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پریدی په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پی ایچ ډی مقاله بشپړه په پیښور پوهنتون کې یې جمع کړه. دا چې نوموړي په دغه مقاله کې د ژوند او انسانیت په اړه د حمزه بابا افکار په څه ډول څیړلي او کوم مهم ټکي پکې موندلي په اړه د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دار ہے، چې غالب انسانیت کا انسان دار ہے. لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دای چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، مخلوق د خېګړې لپاره تیرول بکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پیژدي کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
یقینا چې د مقالې سره یو خدای چې د مونږ چې کوم نوې نسل هغې ته به یو لار د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانې پیژدي کولی شي. داسې شخصیتونه شته په خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردي زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواري د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته
دا ښه اخلاق ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن د ورورولۍ د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په براکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بېلابېلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي.